السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې اخیری غړې کې د خپل قربا منوښا نیک پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو د کورونو نړیوالو مطبوعات مهم ټکي به هم واورې خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکاران سره ملګري وړاندې کوي
کوم اول خبرونه سره ټکی په کابل کې د واده په تالار کې په حمله کې دریش په تکه سامنے شل شوې دي په لکه مروت کې د یو ماشوم مجنی ضد احتجاج دوام لري او په یمن کې شیا حوثیان وای په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیبات او ډرون برید کړي د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د کابل خر د شهر دوبای هوټل د واده په تالار کې د تیر شپې په 14 کې درې شپې ته تنه وشل شوی او سل دوه اتیا زخمی اندي نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې 14 سټیج ته نشته شوی دا دایشت په خېزي مواري منلې د لدی وړاندې وسلوالو طالبانو په یاد 14 کې لاس لرل رد کړي وو خو افغان لسمش اشرف غنی د طالبانو بیان رد کړي او ویلي وو چې هغه ډله د وحشیانه حمله لپاره ملامت ده بل خو یونامه په واده کې د 14 غندلې ده د خیبر پښتونخوا په لکی مربت کې مقامی اوسیدونکو د سلور کلن ماشوم اویس د تختولو وژلو پر ضد د احتجاج په توګه انډس هائی وے د تګ راتګ لپاره تړلې ده مظاهره کوونکو د ماشوم مړې په لوی لار اېښودی وو ویلې چې تر څو قاتلین نه نیول شوي خپل احتجاج ته دوام ورکوي د وژل شوي ماشوم اویس خور مشال ریډیو ته ویل ورور یې یو میاشت مخکې ورک شوی وو اوس یې خراب شوي جسد غورځول شوی دی په مظاهره کې شامل د سیمې یو سیدونکو شاکر خان نن مشال ریډیو ته وویل
کور غته تروډیشیا بوریش راوړای و چې ولې و مشران ځوانان راوتلي دي په احتجاج تر دې ادا غوښتنه کوي چې تر څو پرې د اویس قاتلان نیولې سوي نه عدالت امن سنټر ته راوړي نه نو تر هغه پرې به موږ احتجاج جاری او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو
خود لکی مروت د پولیسو مشر قاسم علی خان مشال ریډیو ته ویل چې د ماشوم مندل لپاره پوره هڅه کړې و او زربا قاتلان ونیول شي د جنوبی وزیرستان په لده کې پرون په ماین 14 کې دوه پوځیان وشل شوي او درې نور زخمی اندي په سیمه کې نن چارواکو مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 هغه مهال شو کله چې د پوځیانو په ګاډي د سړکاړې خښ شوي ماین او چاودېدو د 14 وروسته په سیمه کې کرفیو لګول شوی د لټون عملیات دوام لري د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه د هند سفارتي ماته ده پرن په اسلام آباد کې د پوسټ د بیان میجر جنرال آصف غفور سره یوې شریکې خبري غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکارا کول لپاره په یو منظمه ستراتیژي کار کوي
د بهرنیو چارو په وزارت کې مونږ یو کشمیر سل جوړو د کار خلک او حسې بډیرول وی او یو مرکزه لار بخپلول وی دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپل سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو
نوموړي د سرګندونې لاغرستو وکړې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د اګست په 14 په دې خبره ټینګار وکړ چې د کشمیر په سر د پاکستان او هند ترمنځ تر راپورته شوې کړکیچ پر مهال باید لزخمه کار وغستل شي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد د پیښو وروسته چارواکو نن یو واری بیا د خلکو تګ راتګ محدوده کړی دی رویټرز د چارواکو اینی شاهدانو په حواله ویلي تر شپه په سرینګر کې د ځایي خلکو او پولیسو ترمنځ پنختو کې لسګونه کسان زخمیان شوي دي یو چارواکي دا هم ویلي چې د سرینګر په یو شمېر سیمو کې خلکو په پولیسو کاڼي ویشتې دي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په تیرو دریو لسیزو کې له 500 زیات کسان وشل شوي د اګست په 15 هند آئین 300 ماده ختمولو سره کشمیر له ځان سره یو ځای کړ د هند حکومت دریس لري چې دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي خو پاکستان د دې اقدام غندنه کړې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی اغوستل شوی ویلي چې د بلوچستان په کوچلاخ کې د ملا هبت الله خونزاده د ورور وشل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې خرابې نه کړي. دا خبر د رایټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خپور شوی. د هبت الله اخونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ له کوټې سره نږدې کوچلاخ کې په جومات کې په چاودنه کې وشل شوی و. د حملې ذمهواري چا نه و منلې. د طالبانو یو مشر پرون رایټرز ته په ټلیفوني مرکه کې ویل که څوک داسې ګمان کوي چې د دوی د مشرانو وژل به طالبان له خپل هدف راوګرځوي اسې یو خیال دی. نن د هانګ کانګ په مرکز کې په زرګونه خلک د احتجاج لپاره ورغونډ شوي دي. په دې ښار کې دا یو لسمه اونۍ ده چې پکې د چین لخوا په دې سیمه کې د سیاسي او قانوني واک پیاوړي کولو پر ضد اره ورځ مظاهرې کیږي. مدني ټولنې هیومن رایټس فرنټ ویلي دوی په احتجاج کې په زیات شمېر کې د خلکو د ګډون تمه درلوده. په هانګ کانګ کې د مظاهره چیانو پر ضد د پولیسو د کاروایانو د وهلو ټکولو باوجود جمهوریت پلوه لاریون دوام لري. بیجینګ خبرداری ورکړی چې دا مظاهرې تر اګرې ته نږدې یو اقدام دی، خو هیومن رایټس دا تحریک پر امنا یاد کړی دی. د سودان فوج او پای هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف پرون په خرطوم کې د واک شریکولو موافقه کړې. دا موافقه به په سودان کې د ملکی واکمنۍ ته لار هواره کړي. په اپریل میاشت کې د لاریون وروسته ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړل شو. د دې تړون پر اساس یو خپلواکه شورا چې د شپږو ملکی وګړو 500 پوځي جنرالانو په ګډون به پای هیواد کې تر هغه وخت پورې د هیواد چارې پر مخ بوزي تر څو چې انتخابات ترسره نشي. ټاکل شوی چې د سودان وزیر اعظم په راتلونکې اونۍ کې وټاکل شي. او په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي شیعه حوثي یاغیان وایي چې دوی په سعودي عرب کې د تیلو په تنصیباتو د بې پایلټ الوتکې برید کړی دی. د حوثي ځواکونو بیان پرون په یو بیان کې ویلي چې یاغیانو د تیلو پاکولو پر یوې کارخانې د برید لپاره لس ډرون الوتکې کارولې وي. په بیان کې دا نه دي ویلي شوي چې دا برید کله شوی. سعودي چارواکو په سمدي توګه د پیښې تایید یا څرګندونې په اړه څه نه دي ویلي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. اوس زموږ د همکار احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل او ورپسې مو د موسم پیشګویي هم واوریدل. په روانه کړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو نور تفصیل واورئ.
په کابل کې د واده په مراسمو چاودنې په لسګونو خلکو ته مرګ جوړ لاړولې ده. په لکه مروت کې د یو ماشوم د تختونې وجنې خلاف احتجاج دوام لري.
د
هند تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي وروسته بیا محدودیتونه لګول شوي. بلخوا پاکستان وایي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه یې سفارتي کامیابي ده، خو ځینې څېړونکي دا ادعا د پوښتنو لاندې راولي.
مثلا سعودی عرب شو، امریکا شو، خلیج ملکونه شو، حتی چین شو، هغه په دې مسله باندې هغه رنګ نه دی ولاړ چې څنګه پکار وه.
د افغانستان طالبان وایي په کوچلاخ کې د دوی د مشر د ورور وجل کېده به د سولې په خبرو اغېز ونه کړي. د پارلیمان غړو علي وزیر او محسن داوړ ته عدالت په یوه مقدمه کې ضمانت ورکړ او په بل کې یې رد کړ. د دوی وکیل سوای
د شپږشتمې مئی د خلکمر د واقعې اف آی آر دی. الزام دا لګېدلی دی چې دا په چکپوسټ باندې دي حمله کړې وه او د دې د حملې په نتیجه کې خلک مړه دي. نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجکټ کو.
یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې دا وخت یې د نن ورځې د خبرونو اخیری غړی تاسو ته وړاندې کوو. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. په کابل کې 13 شپه د واده په مراسمو چاودنه شوې ده. دغه چاودنه د دارالامان په سړک شهر دوبۍ نومې هوټل کې شوې ده. چارواکي وایي په چاودنه کې 13 کسان وژل شوي او له 130 زیات جوړل دي. په دغه وخت کې په دې حال کې د زرو نه زیات ملمانه موجود وو. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمواري منلې. په دې هکله نور تفصیل د ګلۍ ازناو.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار په شهر دوبۍ هوټل کې د تیر شپې په چاودنه کې تر شپېتو زیات کسان وژل شوي او 130 زیات زخمیان دي. ښاغلی رحیمی زیاتوی چې په مړو او زخمیانو کې خزی او ماشومانی هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دغې چاودنې کې لاس لرل رد کړی دي. چارواکي وایي چاودنه تیره شپه پر 10:40 د دارالامان په سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وشوه. اسوسییټډ پریس خبری اجانس خبر ورکړی چې په واده کې د زرو نه زیات کسان حاضر وو. د چاودنې یو عینی شاهد احمد امید وایي چې د دوی د پلار د ترزوی واده و چې چاودنه وشوه.
تلفات ازی به شمار بود، چرا که اگه هتل آرسی بود تقریبا 12 نفر دی هتل بود.
په دې کې ډېر زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې. شاوخوا 1200 میلمانه د واده لپاره دعوت شوي وو. زه د واده هلک سره په بله کوټه کې ناست وم چې د چاودنې آواز مې واورېده. د دې وروسته مې څوک هم ونه کتل. هر څوک په بل حال کې په ځمکه پراته وو.
د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې شوې ده او په سلګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوري ریاست وایي صدیق صدیقی په ټویټر دا چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللې دي. لس ورځې وړاندې هم کابل کې د پولیسو یو مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې لږ تر لږه 13 کسان یې ووژل او تر 1.5 ډیر نور یې زخمیان کړل.
دا مشال ریډیو دا
ورزو د خیبر پختونخوا لکه مروت ته دغل تک ځای خلک راوتی دي او د یو سلور کلن ماشوم د غوا کېدو او د هغه نورسته د وجل کېدو پر ضد احتجاج شروع کړی دی. دوی سلکونه بند کړی دی، وایي چې تر څو د دې ماشوم قاتلان نه ونیول شوي احتجاج ته به دوام ورکوي. په دې حق له تفصیل عمر وزیر راکوي.
د خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلع کې ځای ولس د غلطه د یو سلور کلن ماشوم له درکه کېدو او پس د هغه وجل کېدو پر ضد په احتجاج راوته. انډس هایوے گانڈی چوک سڑک یې بند کړې او د پولیسو پر ضد یې نارې وهلې. په احتجاج راوتی نرینه او زنانه دریز لري چې پولیس د دوی سلور کلن ماشوم د غواکارو منګولو نه رخلاصولو کې ناکامه پاتې شوې، چې د دوی په وینا نن یې مړې غورځول شوې. دوی وایي احتجاج نه پرېږدي. د وژل شوي ماشوم مړې په سړک کې خودلې تر څو چې انصاف نه مومي. په احتجاج راوته د وژل شوی ماشوم خور مشال ریډیو ته وویل تر هغه ماشوم خاورې ته نه سپاري تر سوچې قاتلان نه ونیول شوی.
د پاره وروتلې چې زه خور یم د غزن کې موږ دا ځن کای و مهینه مخ چې ورک سوای دا موږ ته اوس موږ کوچې کورو چیر تا واچا او ورس لږ کې خو روغ تر را وکم چې موږ خو مخ دیدار وکو کنه تاسو خو موږ ته ورس واچا موږ تر دوره پوری دا احتجاج نه درومو نه دلته به موږ شمه شه د کې ولاړی کو په موږ سال تیرې کې مهینه باندې تیرې جي تومره موږ نه بچای شه خو موږ کې ته نه ورکو اني بل چا ته ورکو موږ به تومره دا ورس ورسته غوشه اډان چې ار شای به ګرځو چې موږ ته یو ریزنت وتلای نه قاتلمن مې میندلای نه.
لکی مروت اوسیدون کې شاکر خان مشال ریډیو ته وویل ولس په احتجاج راوته او قاتلان چې تر سو گرفتار نه وي احتجاج به جاری وي او دوی با انصاف غواړي.
اویس نامی معصوم کای چلور کلان اغواسل او دا گنڈی چاو خلکو احتجاج وکړ. پولیس نه غوښتنه وکړه چې موږ د خپل بچای بازیا کوي چې راځي چل غوا کړی دا هغه دی ولې ولسی او هغه ولې نه څه به گشتې دلته کور غته تروډیش یا بوریش راوړای او چولې او مشران ځوانان راوتلی دی په احتجاج تر دې دا غوښتنه کوي چې تر څو پرې د اویس قاتلان نیولې سوي نه عدالت یې مین سنټر ته راوړي نه نو تر هغې پورې به موږ احتجاج جاري او کوم چې د ماشوم لاس ته هغه به دومره خاورو ته نه سپارو. دو دا درکه هم وکړه د قاتلان را نه وست نو دا ماشوم به موږ د وزیر اعلی او د ګورنر مخې ته ورو او هلته به یې بهر په احتجاج باندې ږدو.
د لکی مروت ضلع پولیسو مشر ډی پی او قاسم علي خان مشال ریډیو ته وویل چې د ماشوم بازیاب کولو لپاره پوره هڅې شوې خو د بدمرغه د اغواکارو منګلو نه رخلاصولو وړاندې نن دا هغه مړې غورځول شوې.
زما رسونه تقریبا دوه هفتې مخکې یو ماشوم ورک شو. بیا دوی په یو کس باندې شک و چې دا کس هغه کس پولیس هغه ټایم کې اریسټ کړو او ماشوم بیا هم ریکور نه شو. بیا موږ دوه کمیټیانې جوړې کړې وې 15-20 کسان ما په خپل انټروګیټ کړل خو هغې باوجود چې کوم دی نو ماشوم باره کښې څه کنفرم اطلاع پولیس ته نه و ملو. نن سهار د هغه ډیډ باډي د کور مخې ته دا غورځولې وه. هغې په هغه کښې بیا عوام چې دي نو هغه پروټیسټ کوي سرکاري املاک هم نقصان ورسولو. خپل میپ کښې موږ کوشش کوو چې موږ په کښې یوز آف فورس نه کړو او پیسفلي دا خبره دغه شي حل شي.
احتجاج کوونکیو انډس هائی وے ڈی آئی خان پېښور شاهره د ټریفیک پر مخ تړلې چې پکې مشران ځوانان او میرمنې شاملې دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل دورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندرې جادوګرې
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دغه چارواکو د هند ترواک لاندې کشمیر کې د بیګانی تاوتریخوالي ورسته بیا محدودیتونه لګولي. چارواکي وایي نه شاهدان وایي له پولیسو سره پنخته کې لزګونه کسان جوړل شوی. تاوتریخوالي له هغه ورسته شروع شوه چې پرون چارواکو په سیمه کې د محدودیتونو نرمولو اعلان وکړ. پامیر ساحل د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه ریپورت کې درته نور حال درکوي.
چارواکو نن د هند ترواک لاندې کشمیر کې د شپې مهال ترنخوتو او تاوتریخوالي وروسته یو ځل بیا د خلکو پر تګ راتګ محدودیت لګولې دي. رويټرز اژانس د لوړپوړو چارواکو او عیني شاهدانو په حواله وایي چې د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ترمنځ پنخوتو کې لسګونه کسان شوبل شوې دي. د اګست پر 15مه هند د اساسي قانون 300 او 15 ای ماده لغوه کړې چې ورسره د کشمیر کورواکي ختم شو او پر هغه سیمې د هند آئین په بشپړ توګه عملی شو. د اقدام د هند او پاکستان تر واک لاندې کشمیر او اسلام آباد کې غوسه او احتجاجونه پارولي. تر دې وروسته هندي او امنیتي سرتیرو په سیمه کې چاپې وهلې دي. انټرنیټ او ټلیفوني شبکې تړلې دي چې ورسره له سیمې څخه خبرونه په خورا مشکله ترلاسه کیږي. رويټرز اژانس د دوو لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي دي چې د اګست 18 شپې مهال پنخته کې لګ تر لګه 24 کسان چې په بدنونو یې د چرو ټپونه ول روغتونونو ته رسول شوي. یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې په سرینګر کې خلکو پولیس په کاڼو وویشتل. رويټرز اژانس د یو عیني شاهد او چارواکو له خولې لیکي چې هندیو سرتیرو د احتجاج کوونکو منتشرولو لپاره اوښکې بهونکی ګیس د مورچکیو بمونه او چریدار کارتوس کارولی دي. هندیو چارواکو د اګست پر 18مه په سیمه کې د محدودیتونو نرمولو د سفر اجازه او په یو شمېر سیمو کې د ټلیفوني او نورو خدماتو بحالولو اعلان وکړ. خو د سیمې سلګونه مشران او سیاستوالان اوس هم په بند کې دي او له کشمیره بهر بندیخانو ته وړل شوي. پر 1947 زیږیز کال چې هند وویشل شو او پاکستان جوړ شو له هغه وخت راهیسې کشمیر د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجمنه موضوع ده او د یوې برخې انتظام یې له نوې دلی او د بلې یې له اسلام آباد سره دی. د کشمیر لانجې له کبله هند او پاکستان دوه جنګونه هم کړي دي. د هند ترواک لاندې کشمیر کې په تیرو درو لسیزو کې د تاوتریخوالي له کبله له 50,000 څخه زیات کسان وژل شوي دي او د چارو کتونکي وایي د نوې دلی تازه اقدامات ښایي په سیمه کې وسلوال مزاحمت وهڅوي. خو هندي وزیر اعظم نریندر مودي وایي اقدامات به سیمه له بلتون پالنې او ترهګرۍ خلاصه کړي. هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اګست پر 14مه تر تړلو ورونو شاته د سیمې پر حالاتو بحث کړی دی. د هغې غونډې هیڅ تفصیل نه دی ورکړل شوی خو د چین او پاکستان په غوښتنه وربلل شوی وه.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په معاملات د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه یو لوی سفارتي کامیابی بللې او ویلې دي چې د بهرنیو چارو په وزارت کې به د کشمیر لپاره ځانګړي څانګه پرانیزي. دا په داسې حال کې ده چې سلامتی کونسل د اګست پر 14مه په خپل غونډه کې په دواړو خواوو غږ وکړ چې د کشمیر معاملې د خپل منځي خبرو اترو لارې هوار کړي. نور معلومات له شاهین بنیری اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې بللې ده. پرون په اسلام آباد کې د فوج د بیان میجر جنرل اسف غفور سره یوې شریکي خبری غونډې ته په وینا کې قریشی ویل چې په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې د ښکار کولو لپاره په یو منظم ستراتیژي کار کوي. نوموړي زیاته کړه
کشمیر سیل تشکیل دے رہے
ہیں. د بهرنیو چارو په وزارت کې موږ یو کشمیر سیل جوړو. د کار خلق او هڅې بډې رول وی او یو مرکزه لار بخپل ول وی. دویم ماده پریکړه کړې ده چې د دنیا په مهمو پلازمینو کې به په خپل سفارتونو کې د کشمیر څنګه پرانیزو. هلته به د کشمیر د چارو لپاره یو ذمہوار وی چې دغه شان زموږ رواني هڅې پر مخ یوړل شي.
هر ایمبسی میں ہمارا ایک فوکل پرسن موجود ہو.
خو د سیاسي او سیمهیز چارو ځنې په هان بیا وایي چې پاکستان په نړیواله کچه د کشمیر د معاملې پر اوچتولو کې پاتې راغلي دي او روایتي ملګری هیوادونه هم تر شا نه دی ولاړ. په دغه اړه په امریکا کې مشت خبریال او شنونکي ایمل خټک بیگا مشال ریډیو ته وویل
زنه پوهیږم چې دوی په کوم بنیاد باندې وایي چې دوی پالیسی کامیابه ده او ټوله دنیا دوی سره ولاړه ده. یو خدا دې چې هندوستان چې کوم دا کشمیری چې دی نو شامل کو په هندوستان کې په رسمي توګه باندې دا وایي چې کوم خصوصي ځانګړی حیثیت هغه ختم کو. ہندوستان کی دا فیصلہ کری نو دا فیصلہ نہ رچے گنے دا سیٹو کا فیصلہ تھا دا دا مدو دا غی دا سوچ نتیجہ دا دا غی شاہ تا کدا یا دا غی تیاریاں نہیں دی دا پاکستان کم روایتی دوستان دی مثلا سعودی عرب شو امریکہ شو خلیج ملکون شو چین شو حتی چی چین شو آغا پا دے مسئلہ بانے آغا رنگی نہیں دی والا چی چنگا پکاروا
د بهرنیو چارو د وزیر سره شریکی خبری غونډې ته په وینا کې د فوز ویان میجر جنرال اسف غفور ویل چې د هند د پریکړې پر ضد به شاید ډیر زر د کشمیر د دننه څخه رد عمل مخې ته راځي او موږ د دغې لپاره هم آماده یو. په دغه اړه په پیښور پوهنتون کې د سیمه ایزو چارو د مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان وایي چې په کشمیر کې د بشري حقونو نه د سرغړونو پر ضد سوله ایزه او جمهوری مبارزه د کشمیریانو حق ته خو کچره په دغه کې د تشدد انصر ورګټ شو نو د هند او پاکستان دواړو لپاره به خه نتیجې ونه لري. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه
کشمیر خلق چې دی دا د ټولې پارټۍ چې کومې امن پسند دي چې کومې جمهوریت باندې انساني حقوق باندې یقین لري هغه ټول ته پکار ده چې خپل جدوجهد هر څوک چې پرووکیشن کوي هغه د پرامن آئینی او قانونی او جمهوری وساتي نو بیا به دا یې مرسته زیاته وي او که داسې رایي چې تشدد ایلیمنټ هغه خپله یا د هند طرف نه پرووکیټرز یا نور چې څوک هغې نه فایده اخیستلي اغواړي هغې که په دې کې داسې رخنه واچوه او دې قسمه خبر ته بدله ده هغې دپاره هم او د ملکونو دپاره به هم تاوان وي درته به چې د تشدد سبا شي.
د یادونې وړ ده چې د اګست په 14مه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غړیو د بندو دروازو شاته د کشمیر په اړه مشاورتي غونډه وکړه او د راپورونو تر مخې په دواړو خواوو زور ورکړ چې د کشمیر معاملې د خپل منځي خبرو اترو لپاره هواره کړي.
بلخوا دان روزپانه بیا لیکي د هند وزیر اعظم نریندرا مودي لخوا د کشمیر خپلواکي ختمولو لزان سره یو ځای کول ورسته د اندېښنې شته چې په کشمیر کې به تشدد لا نور زیات شي. اداري لیکي که څه هم پاکستان او چین د وزیر اعظم مودي په دې ګام د غوسې سرګندونه کړې خو د نړیوال ټولنې لخوا څه خاص رد عمل مخې ته نه دی راغلی. بلخوا هند وایي د کشمیر په اړه د آئین 300 آرټیکل ختمولو سره به کشمیریان په قومي بهیر کې شامل شي. تفصیل لانیس اجمل اورو.
دارن وسپانلی کی د هند لخوا په غیر قانوني توګه د جمو کشمیر لزان سره د شاملولو او د دې اداو کول سره چې د غزه خلک دا کار د خپل ځان لپاره ګټور بولی د هند وزیر اعظم نریندرا مودي دا باور کړه چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې به پراتلونکو سومیاشتو کې تشدد لا نور زیات شي. اداري لیکي دا اندېښنې هم شته چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر به هم د فلسطین په څیر شي. فلسطینیان د 1300 راهیسې د اسرائیلو له کاروایانو سره مخامخ دي. د عربي اتحادیانو په ګډون د نړۍ ګڼ هېوادونه له فلسطین سره ملګرتیا نه کوي او دغسې اوس له کشمیر سره هم یو څو هېوادونه ملاتړ کوي. روسپانه لیکي له هند د آزادۍ په برخه کې پاکستان تل له کشمیر سره ولاړ دی. چین هم د کشمیر له ځان سره د شاملولو په خبره د وزیر اعظم مودي پر دې ګام غوسه دی. د ګل پاورس ګلوبل ټایمز روسپانه په خپلې اداریه کې د چینایي چارواکو په حواله لیکلي وو چې هند د پولو په معاملو پیدا کېدونکي نتیجې لپامه غورځولي او په آبادۍ کې په زوره بدلون کولو ته دوام ورکړي چې په سیمه ییز صورتحال اغیز کوي. چینایي چارواکو دا هم ویلي هند په دوامداره توګه د ګیر چاپیره هیوادونو ګټې ننګوي او دا تمې لري چې دا هیوادونه به د هند نوي ګام تسلیم کړي. د ګلوبل ټایمز په اداریه کې چینایي چارواکو له خولې لیکل شوي چې پاکستان د کشمیر په اړه د هند د ګام پر ضد د سخت غبرګون نه ښودلو تصور هم نشي کولی. اداریه لیکي د هند لخوا د کشمیر له ځان سره یو ځای کولو پر ضد د نړیوالې ټولنې څخه خاص غبرګون مخې ته نه دی راغلی. دان وسپانه لیکي تر څو چې پاکستان یا نور هیوادونه د کشمیر په معامله کې د سفارتي ټولنې د شاملولو لپاره هڅې ونه کړي د مودي دا ګام نشي چیلنج کړي. روزپانلی کی پینے حال کی دا کشمیر پاڑا دا مودی دا گام پا وجوہات و خبری دوام لری زنی دا دریز لری چی مودی دا ہند اقتصادی بحران سخا دا خلق و پام اڑول لپارا دائی اندری سوا او یایم و مادا ختم کرا او کشمیری لزان سر یوزے کرد. د اگست په پنځمه هندي حکومت د کشمیر په اړه د اساسي قانون درې سوه اویایمه ماده لغوه کړه. هغې د فی کشمیر ته د دفاعي بهرنی او مالی چارو مواصلاتو پرته په نورو ټولو چارو کې د خپلواکۍ حق ورکړی و. کشمیر خپل آئین او حکومت لارو. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملي شوی دی. هند وایي دا ګام به د کشمیریانو په قومي بهیر کې د شاملولو په لړ کې ګټور ثابت شي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جنوبي وزیرستان په لدا کې په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې نور ژوبل شوي. په سیمه کې چارواکو مشال ریډیو ته وویل دغه پیښه هغه وخت شوې چې د پوځیانو ګاډی په سړک غاړې ښخ شوي ماین ختلی دی. تفصیل سلام مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان شہید خفیائی در طرف مشال ریڈیو تر الجلی یو برشنائی لیگ شو شولی شوی دی چھ دی آفتے پا تیرا ورز غرما مال یول از بجے دل دا سام پا منزینے سیما بدر بی سرا نجدے دی بامونو دی شنٹ کولو سر تیریو تا دی سڑک پا غاڑی پا خاٹوک شو خاندی بام وروچاو دی دا چھ پا نتیجیک شی دوا سر تیری سیپا سپاہی گل رحیم اور سپاہی شاہد آغاز زائمڑا اور دے دو در نور ملا سخت پر ارجلی شوال دے سولی وزیرستان انتظامیہ یو چھروا کی ہاں دے نوم نجاو تولو پا لوز دے دغے پیشے او مارگ جوبلے پا خلائی وکڑ لی او دا یہاں راوش شوال چھتے چودن نا دے ورستے پا سیمک شے گرز بندیز ولا گے دا او دے لٹون عملیات لگیا کڑا شوال خود دغی چارواکی پا دا موقع دے چا دینی والو یا زورولو پا باریک شے حیسا و نویل دے دغی بامی چودن او مارگ جوبل پڑا دے تاریک طالبون پاکستان مرکزی و یوند محمد خراسانی کا بولا کڑے دا دا دے ہاں یادوی چھ دا دے نمکش دے روان میاشتے پا یولا سمینے ٹھیا دے بدر مان توی پا سڑا دے سرنگ بابا دے زیارت سرہاں چودن شوی وا چھ پا نتیجے دے فورسز جو سرتیرہ پر ارجلہ شوائی وا او دے فورسز سرتیریو بیا یو شمیر بے پلوا کسون دے شک بنیاد نیولی وا حلی زورا ولی وا. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د طالبانو یو مشر ویلی چې د سولې په لړ کې دوی خپل هدف ته نږدې شوي او په کوچلاخ کې د دوی د مشر د ورور قتل دوی د دغه هدف له رسیدو نه نشي منې کولی. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په کوچلاخ کې ترسره شوی حمله ترهګر عمل بللی او ویلی دی چې دوی د ترهګرۍ هر ځای غندنه کوي. فرشته جلالزی د نور تفصیل سره.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په کوچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاخ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاخ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز اژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپله هدفه راوګرځوي خیالي پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاخ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو. هغه عمل که په افغانستان کې دننه وي
یا افغانستان نه دی باندې.
د مولا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمي خلیلزاد، د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو، د سی آی ای له مشر جینا هسپل، د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د روانې ګړۍ نیمه ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې. د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډې اورو.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د کابل ښار د شهري دوبۍ هوټل د واده په تالار کې د تیرې شپې په چاودنه کې درې شپږ تنه وژل شوي او 32 زخمیان دي. د عشته پیښې ذمواري منلې ده. د خبر پښتونخوا په لکې مروت کې مقامي اوسیدونکو د 7 کلن ماشوم اویس د تختولو وژلو پر ضد احتجاج په توګه انډس هایوې د تګ راتګ لپاره کړلې ده. مظاهره کوونکو ویلي دي تر څو چې قاتلان نه دي نیول شوي خپل احتجاج ته دوام ورکوي. د جنوبي وزیرستان په لده کې پرون په ماین چاودنه کې 2 پوځیان وژل شوي او 3 نور زخمیان دي. د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې ده. هلته د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد د پیښو وروسته چارواکو نن یو واري بیا د خلکو تګ راتګ محدوده کړی دی. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی غوښتل شوی ویلي چې د بلوچستان په کچلاخ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې خبرې خرابې نه کړې. د خبر رایټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خبر شوی. نن د هانګ کانګ په مرکز کې په زرګونه خلک د احتجاج لپاره ورغون شوي دي. په دې ښار کې د 11مه اونۍ ده چې پکې د چین لخوا په دې سیمه کې د سیاسي او قانوني واک پیاوړي کولو پر ضد هر ورځ مظاهرې کیږي. او د سودان پوست او په هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف په نن په خرطوم کې د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. دا موافقه به په سودان کې ملکي واکمنۍ ته لاره هواره کړي.
انیس اجمل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. زمونږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د کوټې کوچلاخ سیمې په یو جمعات کې د تیرې جمعې په ورځ په ایوي بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا بارودي مواد د جمعات په ممبر کې ځای په ځای کړی شوي وو. ورځپاڼه لیکي ملک دا وخت د مشکل حالاتو نه تیریږي او ملک دښمنه قوتونه دا کوشش دی چې پاکستان کمزورې کړي. حکومت د عملیاتو د لارې تر ډېره حده د ملک نه د وسلوالو خاتمه وکړه، خو اوس هم په ځینې سیمو کې وسلوال او د هغوی سهولتکاران شتون لري، نو د هغوی خاتمه هم ضروري دا. ورځپاڼه لیکي حکومت لا د بلوچستان څخه د ترهګرۍ خاتمه لپاره یو میکانیزم جوړول پکار دي او چې کوم غیر ملکی او ملک دښمنه قوتونه په یاد سیمه کې په ترهګرۍ کې بوخت دي، پر ضد دي سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. نوای وخت ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي بلوچستان د ایوي اوږدې مودې راهسې د بیرونی مداخله او ترهګرو هدف جوړ دي او کوچلاخ په شمول د صوبې په ځینو نورو ښارونو کې په تیرو 2 کلونو کې یو شمېر د ترهګرۍ پیښې رامخې ته شوې دي او د ملک دښمنه قوتونو دا کوشش دی چې یاد صوبا د عدم استحکام سره مخ وي. ورسپانه لیکي د فوزي عملیاتو باوجود وسلوال چې کله هم وغواړي نو کامیابی سره خپل کاروایان ترسره کوي، نو ضرورت د دې خبرې دی چې بیا له سره جایزه اخستو وروسته د ملک په مختلفو سیمو کې پټو وسلوالو پر ضد دی پوره په قوت سره کاروایی وکړي شي. ورسپانه لیکي موجوده حالات مقابلې لپاره زمونږ امنیتي ادارو له هر وخت تیار اوسېدل پکار دي. د سره سره اولس له هم د ملک دښمنه قوتونو پر ضد متحد کېدل پکار دي. آج ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې د 3 لسیزو وروسته د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله راپورته کول د پاکستان یو لوی سفارتي کامیابی ده. بلخوا هندي چارواکو د تورونو لګولو پرته اوس دړکې ورکول شروع کړي دي چې ترخکاری چې یاد ملک د پریشانۍ ښکار دی. ورسپانه لیکي د کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د 13 او 14 کلونو راهیسې را روانه ده. نو وخت راغلی چې نړیواله ټولنه خپل کردار په لوبولو سره د دې مسلې حل دی راوباسي، ځکه چې تر کومه د کشمیر مسله موجوده وي نو د سیمه کې امن نشي راتللې. ورسپانه لیکي هند دا دریز لري چې د کشمیر مسلې حل د شملې معاهده تر لاندې دواړو ملکونو لا د مذاکراتو د لارې راوستل پکار دي. پاکستان خو د تیرې ایوې اوږدې مودې راهسې هند ته د مذاکراتو بلنه ورکوي، خو یاد ملک خبرو اترو ته غاړه نه ږدي. نو ښه به دا وي چې ملګري ملتونه دې د خپل قراردادونو مطابق د دې مسلې حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د الجزیره ټلویزیون په ویبپاڼه د هند تر انتظام لاندې کشمیر په مسله د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې ته کتنه شوې ده. بلخوا د نړیوالو چارو دی پولیټیکو ویبپاڼې د افغانستان په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلارې په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له ملیحا میرزادا و.
د الجزیره ټلویزیون پر ویبپاڼه په یو مقاله کې راغلي چې د هند حکومت د اگست په 5مه د دوی تر انتظام لاندې کشمیر ځانګړي نیمه خودمختاره آئینی حیثیت ختم کړ او له هغه مودې راهیسې په سیمه کې کرفیو یا ګرځبندیز دی. پاکستان د هند د دې ګام په وړاندې سخت غبرګون ښودلې او د اگست په 14مه پر دې مسلې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډې د رابللو خواست کړو. چین په دې کې د پاکستان ملاتړ کړو. الجزیره لیکي چې د اگست په 14مه د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل غونډه تر 90 منټو جاری وه. د غونډې وروسته د پاکستان او هند استازو خبریالانو سره په خبرو کې خپل دریځونه وړاندې کړل. د غونډې وروسته د ملګرو ملتونو لپاره د چین استازي ویل چې سلامتي کونسل د کشمیر بحران په اړه اندېښنې ښودلې او په دواړو خواوې غږ کړی چې د یو بل راپارولو څخه ډډه وکړي. په مقاله کې راغلي چې له غونډې وړاندې د پاکستان او هند ترمنځ په پوله د کنټرول په کرښه تاوتریخوالی زیات شوی او د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو تبادله شوې وه. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش هم په پاکستان او هند غږ کړی چې مکار واخلی. نوموړي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په لګول شو بندیزونو اندېښنې څرګندې کړې دي. بلخوا د پولیټیکو ویبپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر په وار وار ویلي چې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. په سپینه ماڼۍ کې لوړ پوړو سلاکارانو ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د افغانستان د سولې په اړه معلومات ورکړي، خو په مقاله کې د سرچینو په حواله راغلي چې د بندو دروازو تر شا په ملاقاتونو کې د ولسمشر غوښتنو او د نوموړي له بیانونو ښکاري چې ولسمشر ټرمپ په هر صورت کې د سولې تړون غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو تیاری کوي چې یوې موافقې ته ورسیږي. ویبپاڼه د یو پخوانی پوځي چارواکي کریسټوفر کولنډا لخلي لیکي د ولسمشر ټرمپ بې صبري او له افغانستان نظر تر زره د وتلو خواهش کوي. یوې خواته زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د خبرو اترو کولو جوګه کړي، نو بلخوا طالبان هم په دې پوه دي چې دغه پروسه ځنډوي او خپلې غوښتنې سختوي. خو د سپینې ماڼۍ ویاند هوګن ګیډلی په بیان کې ویلي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او د روغې جوړې بهیر به په کامیابۍ سره ترسره شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست د غازی امان الله خان د میرمنې ملکه سوریا د ژوند او فعالیتونو په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. په دغه سیمینار کې یو شمېر میرمنو په خپلو لیکنو کې ملکه سوریا د افغانستان د خپلواکۍ د فکر لیکدونکې وبلله. نور تفصیل له جلال آباد زمونږ همکار باز محمد عابد راکوي.
دغه سیمینار چې د اگست په 18مه نیټه په جلال آباد ښار کې د بی بی زینب لیسې د غونډو په تالار کې جوړ شوی و. ګڼو میرمنو پکې د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان د میرمنې ملک سوریا د ژوند او فعالیتونو په تړاو خپلې لیکنې واورولې. د سیمینار د پیلېدو تر مخه د ننګرهار د پوهنې رئیس اسیب الله شینواری مشال راډیو ته وویل
د ملک سوریا د ژوند او خدمتونو په اړه لومړی ځل داسې سیمینار دایریږي چې تپکې بحث کیږي او مخالی وړاندې. اساسي هدف دا دی چې زموږ خزینه ښوونکي او زموږ خزینه کارمندان دغه سیمینار د ترتیب او اهتمام چارې په غاړه لري. مقالې هم پکې خزینه وړاندې کوي تر څو موږ وکړی شو چې وښیي چې خزینه هم کولی شي چې دغه علمي سیمینارونه هم دایر کړي او خپل مقالې وړاندې.
یو شمیر میرمنو په خپلو مقالو کې ملکه سوریا د افغانستان د پرمختیا په برخه کې د پراخې ونډې لرونکي او غازی امان الله خان ته د خپلواکۍ د فکر ورکوونکي وبلله. د ننګرهار د پوهنې قاري امیرت د ترتیش امیر روشن احمدزی او یو خون کی مسوده وایي
امیر امان الله خان ته د ازادۍ روحي چ ورکړل خپل ملک سره یاو چې کله چې دی واده کو د واده په وخت کې د وخت چې د ملک سره ته د امیر امان الله خان ویل چې مخلص کی نو په دې وخت کې دی ویل چې تاسو غواړئ چې تاسو ته درکم هغه ویل چې د افغانستان ازادي غواړم نو هم هغه سبب شو چې د لومړي ځل د پاره خپل ملک سره د سبب ګرځیدل چې افغانستان ازادي ګټلې ده
ملک سره یا واقعا چې یو میرمن او چې سل فعال په خوای د ملي حاکمیت او ازادي احساس ورسره و چې شاه مولا خان ته د خپل د کورنې پروتوکول په وخت کې دا غوښتنه وکړه چې باید افغانستان یو خپلواک آزاد هیواد او همیشه په باید آزاد اوسي
د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې په ننګرهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د اتل غازی امان الله خان د میرمنې ملک سوریا په ژوند او فعالیتونو د میرمنو له لوري علمي سیمینار دایریږي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت غازی اونیزه چې سل کاله وړاندې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوست خبرېده د ولایت مقام د سولې قلم د برنامو په چوکاټ کې یو ځل بیا چاپ شو. همدارنګه په خوست کې د ولایتي ادارې لخوا په همدې مناسبت د سل عنوانه بیلابیلو کتابونو د چاپولو لړۍ هم پیل شوه. له خوست نور تفصیل نجیب الله علي خیل راکوي.
د جمعې ورځې ناوخته هغه پروګرام چې د غازی اونیزې د بیا خپرېدو همدارنګه په یاد مناسبت د سل عنوانه نویو کتابونو د چاپولو د لړۍ د پایل په پار جوړ شوی و. ویناوالو دا کار د ولسونو د فکرونو د روښانولو لپاره یو ګټور اقدام وباله. دوی په دې اندازه د کتابونو د چاپ د لړۍ پیلېدل هغو لیکوالو لپاره هم یو مناسب فرصت یاد کړ چې د مالي امکاناتو د نشتون له کبله ورڅخه د خپلو کتابونو او علمي اثارو خپرېدل ځنډیدلی ول. لیکوال او ژورنالیست زید شاه انگار مشال راډیو ته ویل
د غازی اخبار چې د امان الله خان په وخت کې شاه امان الله خان په وخت کې دلته چاپ شوی و سل کاله وړاندې دا یو ځل بیا چپیږي دویمه دورهی پیلېږي. دا یو ښه پیغام دی، یو ښه زیری دی. بله خبر دا چې خپله د سل کتابونه د خوست دپاره د لوی پکتیا دپاره ټول افغانستان دپاره ډېره لویه خبره ده. په دې کې ښه چاڼ وشي، ښه کتابونه غوره شي، چاپ شي، دا یو لوی ګام دی.
لیکوال او شاعر فرید الله قربانوایی غازی امان الله خان د تور ترڅنګ د فکر شخصیت وو او غوښتل چې دا خلک د فکر له لارې ژوند او پرمختګ ته وهڅوي.
غازی امان نه یوازې د جنگ سړی وو، بلکې لا ډېر د فکر سړی وو. د غوښتل چې د وطن ته نوایواله راولي، پرمختګونه راولي، د خلک د فکر له لارې ژوند ته وهڅوي. بله مهمه مسله دا ده چې په عین وخت کې دغه کتابونو د چاپ لړۍ په دې ګټه وره ده چې دلته وخت له دې شکایت کې چلام د لیکوالو کتابونه نه چاپېږي. په فکری روزنه کې، په سوله کې د دې اهمیت هیڅکله نشي نفي کېدی.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان وزی وویل که څه هم په دې وروستیو کې د پرنټ میډیا مینوال کم شوي خو اهمیت په خپل ځای پاتې دی.
که چیرې موږ تاسو پرنټ میډیا ونه لرو نشو کولای چې په هر وخت کې خلکو ته خپل افکار او خپلې غوښتنې ورسوي. نو د همدې لپاره د غازی اخبار او دا ډول د نورو اخبارونو چاپ په ټولنه کې یو ډېر اساسي او بنیادي ګام دی.
بلخوا خوستوري محمد حنیم فدایي وویل د غازی اخبار چې سل کاله مخکې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال له خوست خپرېده یو ځل بیا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت چاپ شو.
د سولې د قلم په بهانه او د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ باندې د سل کتابونو د چاپ لړۍ چې نن درې چاپ شوي دي، بیا د همدغه دریو کتابونو مخکتنه او بیا سل کاله د مخه چې په خوست کې د غازی امان الله خان لوري د غازی په نوم کومه اخبار چاپېده د هغه دوباره پیل دی.
یاد دیوی د خوست په ګډون د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه پیل شوي دي. په خوست کې هم له دې وړاندې د سولې سندرې او د سولې ټیکري په ګډون یو شمېر کلتوري، هنري او فرهنګي برنامه ترسره شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا کینیڈا کے دا پختنو دا بهر میشته پښتنو ګلوبل ډایسپورا په نوم د یوې نوې تنظیم بنیاد ایښودل شوی دی. د تنظیم مقصد په نړۍ کې پښتانه د پوهې او شعور په بنیاد راټولول او په وطن دننه او بهر د سولې او پرمختیا لپاره د یو بل سره تړل دي. نور معلومات د شاهین بنیری ریپورت کې.
په کینیډا کې میشتو پښتنو په ټورنټو او مونټریال کې علمی غونډې کړې دي او د بحثونو نه وروسته د پښتون ګلوبل ډایسپورا په نوم د یو سازمان یا ادارې بنیاد ایښې دي. د دې سازمان د سوري لاندې د رواني میاشتې د 12 نیټې نه تر 15 نیټې په مونټریال کې یو ورکشاپ او د اگست په 14 نیټه په ټورنټو کې یو کانفرنس شو چې د اروپا او امریکا نه راغلیو پوهانو د حقونو مبارزینو پکې برخه واخیسته. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سازمان یو مشر سراج خان وویل چې مرامې د نړۍ ټول پښتانه په یو ټغر راټولول دي.
سلور ورځې غونډه وه، دا درې ورځې زمونږ ورکشاپ و د مونټریال ښار سره مونږ یو ریزارټ په هغې کې راغونډ شوي وو. چې څومره لوی انټلیکچوئل د امریکې نه، د انګلینډ نه او د کینیډا د بیلابیلو ولایتونو نه راغلي وو، هغې مونږ سره شریک وو. ورکشاپ کے مختلف سیشنز، پریزنٹیشنز، ڈسکشنز، ورکنگ گروپس، ٹورنٹو سیمینار چھو اگر زمون پشپال سم ماندیو زمون غٹا کما موضوع چھو دا سیمینار نو آگا دا پختنخوا دا آمن چکما مسئلہ من کرا پیخا دا او پاگے کے دا بارمیش دا پختنو سم مسئولیت تے دا غیو غٹا موضوع
د سازمان یو بل غړی جوهر لونګین وایي چې په راتلونکي کې پښتنو ته په اروپا خو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او ټولنیزو ستونزو د علمی غونډو او بحثونو را جوړولو پلان لري او د دغه لپاره د پښتنو د نورو ټولنو سره د تماس نیولو هڅه کوي. نوموړي زیاته کړه
دلته مشران انټلیکچوال چې کوم راغوښتي وو موږ د بیلابیلو هیوادونو نه هم دا سیمینارونه دا نورم پیژول پکار دی. ټول ناول کو کوآرډینیشن چې مونږ یو کوآرډینیشن د ټول چې په کوم هیوادونو کې پښتانه میشته دي هغې چې د هر فکر خلک دی، هغې چې د هر تنظیم دی، د هغې سره مونږ رابطه کوو. بیا به داسې وکړو چې که یو کانفرنس مونږ یورپ کې یو ځای وټاکو چې په هغې کې ټول راغوښ چې کوم ځای کې ایکسیسیبل ټولو ته بل په امریکا کې وکړو، زمونږ په راتلونکي کې دا خیال دی چې مونږ یو کانفرنس په دې اروپا کې وکړو. دغلته
غونډې ته په واشنگټن کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ویډیو له لارې وینا وکړه. هغلی حقانی وویل خوشاله دی چې پښتانه د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر اوس راویښ شوي دي. د کانفرنس په پای کې د موسیقۍ یو بندار هم وشو چې د پښتو نوموړي هنرمند هارون باچا پکې د خپل هنر څرګندونه وکړه.
دا مشال ریډیو ده.
د بنو ترهګرۍ ضد عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مشرانو د قومي اسمبلۍ د غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت لپاره اورېدنه وشوه. عدالت په یوه مقدمه کې دوی ته ضمانت ورکړ او په بله کې یې ضمانت رد کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو وکیلان وایي د یاد عدالت خپل قاضي داوار موجود وو او د هغه په وړاندې وکیلانو بحثونه وکړل. دوی مشال لیډیو ته وویل چې د ضمانت رد کولو فیصله به په پېښور هایکورټ کې چیلنج کوي. عمر وزیر د نور تفصیل سره.
پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان او وکیلان وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د پارلیمان غړو محسن داوړ او علي وزیر د ضمانت درخواست په لړ کې بنو ترهګری ضد عدالت ته د دوی وکیلان وړاندې شول. د دوی په وینا د اګست په 18 بنو ترهګری ضد عدالت خپل جج موجود وو او د هغه پر وړاندې وکیلانو د داوړ او وزیر د ضمانت لپاره دلایل وکړل. چې دا ترهګرۍ ضد عدالت د داوړ او وزیر په یوه کیس یا مقدمه کې د هغوی ضمانت منظور کړ او دویمه یعنی د خړ کمر شپږویشتمې مئی پیښې په مقدمه کې یې ضمانت درخواست مسترد یا رد کړ. دغه پیشي یا اورېدنې ته د محسن داوړ او علي وزیر سینیر وکیل عبداللطیف افریدی، سنگین خان او نور ګڼ وکیلان حاضر ول. وکیل سنگین خان مشال ریډیو ته وویل
دو کیسونه د دې دو ایمنس خلاف رجسٹر شوی دی. یو د شپږشتمه مې د خړکمر د واقع اف آی آر دی. الزام دا لګیدل دی چې دا په چکپوسټ باندې دی حمله کړې او د دې د حمله په نتیجه کې خلک مړه دي. ا زمونږ پلی دا دغه کیس کې چې را دی منتخب منیجر دغه خلک ظاهرینو سره د اظهار احتیاطي د پاره او د غیده مسایلو د اورېدو د پاره او څنګه دی ورسېدل نو په دې باندې د فوج د طرف فایرینګ شوی دی. نو هغه کیس کې خو عدالت درخواست ریجکټ کو. دویم اف آی آر په دې باندې د وم تاریخ د واقعې د جوم تاریخ فوجانو باندې حمله شوی او پای کې عدالت د دې ځتہ ضمانت درخواست منظور کو. بنو نه خارج شو مونږ بجی په خبر هاي کورټ ته خيري پټیشن کول ضمانت درخواست وکړو دې لپاره.
پښتون ژغورنه غورزنګ بنو یو مخکښ ندیم اسکروای د خړکمر پیخې مقدمه پر ضد به دویوس په خبر هاي کورټ ته ځي او خپل پرم نه مبارزه به هم پر مخ وړي.
اسلام موږ به خپل مبارزه جری هم ستو خپل د احتجاج د لارې زموږ کم فیرونه شوی دی د دې پر ضد بنړی ته ها جهان ته خپل کیس مختجدو او سره سره دغه ډول لیگل کم پروسس ته هغه به هم مشکو.
محسن داوړ ولی وزیر شمالي وزیرستان خړکمر کې د مایل شپږویشته مې په خبرستاني ول شوی دی او دا دوی پرځ د خړکمر شپږویشتمې مای پیخې او د یادې پیخې یو اونۍ پس سړک غاړې سره بامی چاودنې مقدمه درج شوې چې په یو مقدمه کې یې بنو ترهګرې زید عدالت ضمانت منظور کړ. دا وړه وزیر بنو ترهګرې زید عدالت ته په بیا بیا په خپلا او د دوی وکیلان وړاندې شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په لخګرګه کې د خزو د لاسي توکو د پارن درتون جوړ شو. د خزو د لاسي لاس جوړ کړ شو توکو د پار د غنن درتون د هواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزه په مناسبت جوړ شو. خزې لا هم د دوی د لاسي صنایعو د پارا په بازار موندنه ټینګار کوي. په دې اړه نور تفصيل د محمد الیاس دایي ریپورت کې اورو چې د دغو مېرمنو په غوږونو پیلېږي.
د شوزو د پاره په جورسوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو پلاس جورسوی اکثره توکي د غوستلو او شایسته پاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم ننداري ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چار رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نور نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان شوی دی چې دایر سي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلب نتیجې نه دور کړي. د دینن درتون دی وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چار دراسات کارکونکو کې شرفه وای غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې د مډیر نارینه نه دی خبر. شرفیات د ډیرو ټول اکثر خلک فکر کوي چې شوزي واز د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندارتون د لارې غواړي نارینه وو په هوی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استا.
نندارتونونه ګټه دغه چې دغه څه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد شي چې دغه راځي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړی دي که څوک خبر نشي چې څوک سرزه او تقاضا نوي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شند چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلک ویني اته د رسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې هم موږ داسې خوند لري چې دا غوي ظرفیتونه ولرسي دي یو غوي داسې لاسي صنایع لري موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دي وس ته غنوینې نو خبر چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز مناسبت دغه نندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بلا بل نور توکي هم راوړل سوي ول. که هم دولتی مسئولین ژمنې کوي خو ښځې همیشه د خپل لاسي توکو دپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ده ورکړې. ښځې غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لیستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پوکم یو لسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی مو بجا
جمهوری غګونه
په دوونی مو بجو
د سولې پر لور
په پوکم دریو بجو
سندره جادوګر
په درینی مو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د خیبر پختونخوا د سوابه ضلع سره تعلق لرونکو پختون سندرغاړی شاه سوار وای د هنر په میدان کې ډیره کامیابی ترلاسه کړې وه خو اوس د تبلیغ په کارونو بوخت دی. له نوموړي سره زموږ همکار سا خان مرکه کړې او په سر کې تی پختلی چې موسیقي یې څنګه شروع کړې وه. شاه سوار وای
تعلق د سوابې جلبۍ سره تا ساتمه او وخت مې ژوند مې په کراچی کې کړی دی او بیا مې شوق چې کوم دی ډېر زیات د تعلیم نه د فن سره پیدا شو. فن ما د کراچی آرټس کونسل آف پاکستان چې کوم دی دا غینې زده کړو کا استاد ظفر علی خان صاحب زما استاد او بیا مې ژوند چې کوم دی د خیبر پختونخوا نه شروع کو د سنگینګ او د فنکار د هنرمند چې کوم دی دا ژوند ما شروع کو.
تاسو خو په فلمونو کې هم کار کړی که څنګه؟
واو جی فلمونو کې مې کار کړی تقریبا یو 10 فلمونو ما کار کړی دی او یو اردو فلم او رسمه چاغه پر رسمونو باندې جوړو د پښتو جرګا د پنجاب جرګا د سمرم چې جرګې دي دغه خلاف بیا د جنگي رسم او زپګي بیا د جرمني ناراضمه او یو ډیر لوی فلم خو بیا غي سره سره ما الله رب العزت راته توبې توفیق راکو.
او څومره وخت تاسو د فن سره تړلی وي؟
ونیم کال چې ما تیر کړو.
اوس تاسو څو کلن یې؟
ټول مرجی زما تقریبا شپږ کاله دي.
شاسوار آیا تاسو تیر ژوند پسې خفای
نه؟ جی داسې خبره نه ده، هغه ورکړم د الله وا دام د الله ده، داسې نه ده جی د الله نه کیږي، د الله د غیر نه نه کیږي، بالکل نه کیږي. خفه پدې يم چې ډېر ضایع او ډېر فضول وخت مې تیر کړی دی. داسې نه ده چې فن ته کنزا کوم، داسې نه ده چې فنکار ته کنزا کوم، داسې نه چې هغې ته بد وایم، خو بس زما چې کوم هغه رننګ او هغه منډه تلډه وه هغه غلطه وه. داسې نه ده چې فنکار چې کوم دی غلط دی، فنکار چې کوم دی زما بچو ته زما را روان کول ته ډېر خخ سبق خای. داسې نه ده دا شاعران چې کوم دی دا اشعار چې لیکي څومره لوی لوی شاعران تیر شوي، رحمان بابا، غنی بابا، داسې نه ده چې هغو غلطه شاعري کړې نه جی، خو زمونږ هغه لاره چې کوم وه، زمونږ هغه چې کوم روانګي چې کوم وه، هغه لاره مونږ غلطه نیولې وه. نو بس په هغې باندې جاړم، خفه شم چې آیا دا ما ډېر زیات غلط کړی دی.
اوس هم ستاسو مینهوال تاسو سره هماغومره مینه کوي؟
او دا غي نه زیاته. څوک راته قاری صاحب وایي، څوک راته مولوی صاحب وایي، څوک راته امیر صاحب وایي، ډېر زیات خوشاله شم په دې باندې.
آیا له نورو هنرمندانو هم دا توقع لري چې تبلیغ ته راشي؟
یاره جی ټول لوی امید خو رحیم شاه دی جی، ماشاءالله د څلورو میاشتو اراده یې کړې ده او ډېره پخه اراده یې کړې ده. انشاءالله یو پروجیکټ دی چې دا مکمل شي، انشاءالله زه به د الله لارې ته راځم، زه به دا هر څه پرېږدم.
سندرغاړی شاسوار وو چې مخکې سندرې ویلې او اوس یې سندرې پریخي تبلیغ په کارونو کې لګیا دی. همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته رسیږي. په اخر کې یو بار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نصرت رحیمی وایي د کابل ښار د شهري دوبۍ هوټل د واده په تالار کې تېرې شپې په چاودره کې درې شپېته تنه وژل شوي، یو سل دوه اتیا زخمیان دي. داعش د پېښې ذمهواري منلې ده. د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې مقامي اوسېدونکو د څلور کلن ماشوم اویس د تښتولو او وژلو پر ضد د احتجاج په توګه انډس های وې د تګ راتګ لپاره تړلې ده. مظاهره کوونکو ویلي چې تر څو قاتلان نه وي نیول شوي خپل احتجاج ته به دوام ورکوي. د جنوبی وزیرستان په لده کې پرین په ماین چاودنه کې دوه پوځیان وژل شوي او درې نور زخمیان دي. د پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي د کشمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل غونډه د هند سفارتي ماتې ده. نوموړي دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د پوست د بیان میجر جنرل آصف غفور سره په یوې شریکې خبري غونډه کې کړې دي.
د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د تشدد د پیښو وروسته چارواکو نن یو وار بیا د خلکو تګ راتک محدوده کړی دی. د افغانستان طالبانو یو مشر چې نوم یې نه دی غوښتل شوی ویلي چې د بلوچستان په کچلاف کې د ملا هیبت الله اخوندزاده د ورور وژل کېدل به د امریکا سره د دوی د سولې خبرې خرابې نه کړي. دا خبر د رایټرز او د افغان اسلامي پریس په حواله خپور شوی دی. نن د هانګ کانګ په مرکز کې په زرګونه خلک د احتجاج لپاره برغون شوي دي. په دې ښار کې دا یو لسمه اونۍ ده چې پکې د چین لخوا په دې سیمه کې د سیاسي او قانوني واک پیاوړي کولو پر ضد هره ورځ مظاهرې کیږي او د سودان فوج او په هیواد کې د سیاسي اپوزیشن ائتلاف پرون په خرطوم کې د واک شریکولو موافقه لاسلیک کړې ده. دا موافقه به په سودان کې ملکي واکمنۍ ته لاره هواره کړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زیریږو. استاسو د مشال ریډیو خبرونه د نن ورځې چې تیرې شوې یا څومره ورځې مخکینۍ دي هغه او خپلې ویډیوګانې تصویرونه او کلیکلي بڼه رپورټونه او خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې مشال ریډیو ډاټ کام باندې کتلی شئ. اوس پورا په 6 بجو هم په دې سپو تاسو کپات سره د خپلو همکارانو انیس اجمل او نگین صادق پور تاسو اجازه غواړو. لوی رب مسپارو. لای پامان.